د مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درته وړاندې کوو. همداسې په د مشال ریډیو 19 پروګرام مشالونه هم د خبرونه په پای کې واوري. خو تر دې هر څه وړاندې به بیا هم مجید بابر تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. کوټه کې یو بمی چاودنې یو پولیس والا وجلې او څلور نور ژوبل کړي. د افغانستان په سرایپل ولایت کې سیلابونو شل کسان وجلې او 22 نور ژوبل کړي. د سعودي عرب ملګري هیواد مالدیف د ایران سره خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټې مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیري د معمول په گشت وو، سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلي او د پولیسو او افسي ځواکونو سیمه محاصره کړې. بلخوا پاکستاني شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس اهلکار حالت د اندېښنې وړ دی. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجل شوي، خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله یادوي چې دغه وسلوالو په ملتان پوهنتون د حملې منصوبه جوړوله. چارواکي دعوه کوي چې نیول شوو وسلوالو سره یې خودکش جیکټې، ګڼ شمېر لاسي بمونه، کلاشن کوفونه او نور بارودی مواد هم نیولي. چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د دوی تعلق کومې ډلې سره ښودلی. خو په پنجاب کې د جیش محمد، لشکر طیبه او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمېر نورو ډلو د موجودیت خبره کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر رد د سانګي چارواکي وایي چې تیره ورځ دغه صوبې په بنو ضلعه کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت د یو بل ماشوم تشخیص شوی. د چارواکو په خبره د نوي تشخیص شوي ماشوم سره دغه ضلعه کې د ګوزن د ناروغو ماشومانو شمېر درې ته ورسېد. چارواکي زیاتوي چې دغه ماشوم نوم محمد او عمر یې نهه میاشتې وو او د ضلعه بنو غوریوالا یونین کونسل سره تعلق لرلو. د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپلو ماشومانو ته د ګوزن په ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی و. د صحت محکمه وایي چې دغه ماشوم د دې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د بنو ضلع خطیب مفتي عبدالغني اډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې په هغو انکاري کورنو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي نه ورکول ګناه ده.
پولیو قطرې ورکړي، ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلات والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو د دې وجې نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکړي.
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوشا سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه د انکاري کورنو شمېره ډېره زیاته ده. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرایپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرایپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د ده په وینا دغو سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولي دي. امانی دا هم وویل چې د سیلاب د پلو سیمو یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپله پنځه مسلو رخی د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ توري په ګټه نه ده. د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغند او د ترهګریز بریدونو ذمهوارو ته یې خبرداری ورکړ چې د خپلو اعمالو ځواب ته تیار اوسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و. د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری، د امریکا پاس تجوتوت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ وولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازي جینګ جینګ ګډون کړی و. د د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي د مشال لیډو افغان څانګې ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باصلاحیته پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. مالدیو د سعودي عربستان وروسته اتحادی دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په مندني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت یې د مندني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو غواخ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړلې چې په تهران کې په سفارت حمله وشوه. او وروسته خبر ده چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکرين د اتو ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له هغو سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلې هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون وویل دا د یوکرين د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالي او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. پلاوی همداراز ویلي چې یوکرين ته پکار ده چې کلک هوډ، شفافیت او د قانون حاکمیت ډیر کړي او اصلاحات راولي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په کوټه کې نن سهار ایوبې چاودنې یو پولیس وژلې او څلور نور ټپي کړي دي. د څلور اخیزي غونډې ګډه اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د امن یوازینۍ لاره خبرې اترې دي. د خبر پښتونخوا په بنو کې د پولیو دریم ناروغ مندل شوی دی. ځایي دینی عالم وایي چې څوک ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي هغوی ګناه کوي.
نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ، نو دې وجه نه مناسب ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطرې ورکړي.
د وزیرستان قبایلی او سیاسي مشرانو د پاکستانی پاوز هغو عسکرو ته د سزا غوښتنه کړې ده کوم چې د دوی په وینا په یو ویډیو کې د پښتانه کلتور سپکاوی کړی دی.
اېدغه د بقایده تفتیش وشي وداته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میرو د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته روغزي هر قسم قرباني ته میجمله تړلې ده.
دا دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه شننی او تبصرې لرو او همداسې د خبرونی په پای کې تاسو اونیز پروګرام مشالونه هم اوریدلای شئ. د دې هر څه لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې نن سهار په کوټه کې یو چاودنې د پولیسو یو عسکر وژلې او څلور نور ټپي کړي دي. چا تر اوسه د دې پېښې ذمہواري نه ده اخیستې. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریالي رابعه اکرم خان څخه وپوښتئ.
نن سهار د پاکستان د بلوچستان سرحد د کویټه مشرقي بای پاس نږدې چاودېدونکي مواد لوچي. یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور جوبل شوی دي. دا پولیس اهلکاران د خپل د معمول په گشت وو. سرکاري رسنۍ وایي چې امدادي ډلې موقع ځای ته رسیدلې او پولیس او ایف سي ځواکونه هم د موقع په ځای ولاړ دي. د دې نه علاوه د پولیسو په وینا چې جوبل شوي اهلکاران هسپتال ته منتقل کړی شوي دي او په دې کې یو اهلکار حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي چې چاودنې لځای ثبوتونه هم راټولول کیږي. تر دې دمه د پیښې ذمہواري لا چا نه ده اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په اسلام آباد کې په افغانستان کې د امن لپاره د څلور اړخیزه غونډې پنځم پړاو تر سره شو. د دې غونډې ګډه اعلامیه وایي چې په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره یوازینۍ لاره د خبرو اترو کول دی. په غونډه کې دا هم ویل شوی چې څلور واړه هیوادونه به وسلوال طالبان خبرو میز ته حاضرولو هڅه کوي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبې په ماښام د څلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼې زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډېرې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل وال کړي وو. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیر اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز ملکونو پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویل شوی وو چې پاکستان امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې وې. په اسلام آباد کې ترسره شوې د پنځمې غونډې په اړه د افغان امورو کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاست وی
فعلاً خو نتایج ګټورې نه دي، فعلاً خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي. پاکستان او افغانستان یو محکم ډېر نایدواري او سوا شوی ده. داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبره نه مني، نو بیا خو توقعات ما په شل باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې دا غونډه به کله کوو زر به کوو، نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پسې کول لپاره د څلور واړو ملکونو دا مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ډاکټر داخلوال تیر ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د صحت محکمې چارواکو په وینا په بنو کې یو بل د نهو میاشتو ماشوم پولیو یا ګزار ناروغي وهلې او مړ شوی دی. په بنو کې روان کال کې دغه دریم پیښه مخې ته راغلې ده. د دینی چارو پو مفتی وایي چې په کار د خلک د پولیو ضد څاڅکي خپل ماشومانو ته ورکړي. د ده په وینا که څوک داسې ونه کړي نو هغوی ګناه کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه نور حاله کوي.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمې او پولیو پروګرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزن ناروغي ښکار شول. د صحت محکمې چارواکي وایي یونین کونسل غوریواله کې د نهه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزن ناروغي د صحت کامی ادارې تصدیق کړي. دوی وایي دغه ماشوم سملاسي د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوی. صحت محکمې چارواکي وایي د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو قطرې ورکولو نه انکاري ول. بنو کې 13 اونۍ هم منډان سیمه یو کال سوهایما نامی ماشومه تا ګوزن ناروغي شوه چې دا چارواکو په وینا دغه کورانه هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یو والا چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کمې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوی. نوموړي وویل که لیډی هیلث ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا د لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل خلق باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او کسو کې انکار کړي نو ګناه کوي.
اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ. نو دې وجه نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکړي ځکه چې په دې کې صحت صحیح ده او نه حرام صحیح.
د یادونې دا چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزن ناروغي نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې په روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزن ناروغي یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډیره سخت روانه تیر یا هر څه کې
مشکل کار نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د شمالي او جنوبي وزیرستان قبایلي مشرانو او سیاسي مخاورینو د پاکستانی پاوز د عسکرو لخوا هغه ویډیو په کلک غندلې ده په کوم کې چې د دې مشرانو په وینا د عسکرو د پښتانه کلتور ته سپکاوی کړی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې دا عسکر دی ونیول سي او سزا دی ورکړل سي. د دوی په وینا کې دا چې ونسونو دوی خپل احتجاج پراخ کړي. سیلا مسعود له دوی سره غږیدلې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پنځم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د سولي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو د ګومل یونیورسټۍ په شمول په ډیره اسمیل خان او ټانک کښې د مختلفو تعلیمي ادارو د طالب علمانو او د یو شمېر نورو قبایلي ځوانانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود قبایلیانو ټینګه وکړه چې د روانې میاشتې په 22 نیټې مازدیګر مال 3 بجې ډیر اسمیل خان په اکنواز پارک کښې د وزیرستان د ټولو قبایلیانو په احتجاجي جلسې اولیارونو کښې به په ګڼ شمېر کښې برخه اخلي او د ځنه پوځي سرتیریو د هغې ویډیو به په کلکه غندنه مخالفت کوي چې په کومه کښې یې یو فرضي تراګرده د وزیرستان ګڼ ښځینه خط یا کمیس وراغوستی د کلاشنکو په خولو نلویې ګډوي نڅوي. په دغه موقع موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
جاوید حکیم ویډیو چې په منظر عام دروغلی دوه چې چا هدا قدم وخستی دی. میر دا مطالبه کوي چې په 22 تاریخ نامخ شي څوک هم دا داونسي و مشته دا پیغام رو.
زه د دغه خبره بھرپور مزاحمت کوم. دا سه خود میر سره انګریز هنې دی کړي په دا ملک باندې انګریز هم غالب شوی دی. دا مخ خط انګریز هنه دا سړی ته وخسته لکه چې پاکستان بلکې د انډیا فوجونه د کشمیرونو سره نه دی کړي.
څنګه وزیرستان د قبایل ثقافت د پاک فوج لوس وچو میرا خلک چې میش په غوره سره وی چې میر د فوج سره یو خدای کیم اقدام دی و دا هغه 15 شپږه کسونه میش پر زور مزمت کوي او دا وی چې دا د فوري تور د پولیټیکلي حوالات شه بن شي او د میش د رواج مطابق ته د تسلو ورکړش.
زه دا وی هم چې میش د ثقافت توهین کیږي. دا میش بالکل مذهبي توهین غني. نو لکه سرنګ د اسلام د دین د مذهب سره د میش تعلق ته داس د میر د خپل ثقافت سره تعلق دی. دا کچیر سازش نوی ادغه د باقاعده تفتیش وشي و داته د سازو ملاو شي او که سازو ملاو نشي میر د خپل ثقافت د تحفظ د پوره میدون ته رووزی هر قسم قربانی ته میر ملا تړلې دو.
دغه کبلانو غشتنه وکړه چې زموار پوزی چارواکي د په دغه باریک شه تحقیقات وکي ملزمان ته د سخته سزا ورکي. غنی دوی به خپل احتجاج ټوله پښتونخوا اور وغزوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
لکلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوری کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم. که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سختدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا ادعاوې کړې او په زیاترو وسلوالو او سختدریزو ډلو یې بندیزونه هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي چې د هغو ډلو پر ضد دوی عملیات نسی کولای چې د ده په وینا ریاست یې په خپل په معاملاتو کې شکیل دی. ګلایاز دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپل د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوی وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
کارپو تلت مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه
حمله کوي په کارن د شي کلرې کې کڅوک غلط کار کوي خو چې پنجاب نه راشي بیا هلته دوی خبره بدله شي. چې قانون وزیر د پنجاب خو حکومت په سلسله کښې مهم سړی دی ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیګ حکومت دی. چیف منسټر د نواز شریف صاحب چې زموږ وزیر اعظم دی د هغه ورور دی وزیر اعلی دی. نو هغه چې داسې بیان ورکړي بیا ما ته څه پاتې شي چې زه پرې کمنټ وکړم.
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وای چې د پخوانی فوزی واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسی و چې د غډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایان شوي او ډیر کارونه روان دي. دی وای
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهاربازي نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دي او چې سره روان دي هغه ډیر کم دي. خو دا ویل چې داسې نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره ځای خور
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د پېښور پونتون انظامی وای چې د نوشار په ازاخیل سیمه کې د یاد پونتون بوتانیکل گارډن چرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي د نوشار انظامی د اپریل له شلمې راهیسې تړلی دی چې ورسره د دوی په وینا د زده کوونکو زده کړې اغېزمنه شوې دي. د عدالت د حکم سربیره د باغ په نه پرانیستلو پېښور هایکورټ د نوشار ډیپټي کمشنر ته خبرداری هم ورکړی دی. تفصیل ځلان یوسف ځای راکوي.
د نوخار په ځاخیلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوتانیکل گارډن یا په بوټو باندې د څېړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلع انتظامیه د شلم اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلې دي چې ورسره نږدې د یو نیم سل زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي. له شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلع انتظامیه لخوا پېښور پوهنتون ته لیږل شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلع انتظامیه د پوهنتون سره د بوتانیکل گارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي. خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور یونیورسټي سره د باغ چې کمی 2005 نه دغه وخت وزیر اعلی او لوکل گورنمنٹ چې کوم دی هغه سره یو باقاعده معاهده زمونږ شوه. دا نه پس دا یو لیز اگریمنٹ په تحت مونږ ته ملو شو او دا یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور یونیورسټي ته ملو شو. لومړی خدای چې دلته به تعلیمي سرگرمی کیږي بل بدل ته هغه تحقیقي کار کیږي چې د دنیا نو په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کم بوټي ختمېدو والا دي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشی نسل بدلته کیږي.
نوموړي جاتوی چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلع انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلع انتظامیه د باغ پرانستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروسته په کې پوهنتون د ضلع انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په هایکورټ کې جمع کړو. هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوتانیکل گارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر لا تر دې دمه دغه باغ تړلې ساتلې ده. د بوتانیکل گارډن تړلو سره د ودیرش پی ایچ ڈی او ایم فیل زده کوونکو لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز زده کوونکو څېړنې اغېزمندې شوې دي. د ایم فیل یو زده کوونکی عرفان وایي چې د باغ بندېدو له وجې به د دوه کاله وخت ضایع شي.
او انفورچونیټلی چې راګادن بنسونو زموږ در تیر کال ډیټ هم لاړ تبا شو او زموږ سخت کال ډیټ هم ځکه چې زموږ ټول اکټیویټی سیزن باوند دي کنه زمان اپریل مئی خراب شو نو نیکست اپریل مئی ته وېټ کوم خو بس صرف نیکست اپریل مئی ته نه بلکې زبا دو کال نور زما خرابېږي ځکه چې زموږ د لاست ایئر ډیټ هم تبا شو. دغه شان موږ سره ډیر مرګ دي چې راوي د دریو کالو ډیټا چې خراب شو کنه.
2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټه پورې یې کیس له صوبایي حکومته وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 11390 او 15280 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوښتست وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوی مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کوټې مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور ژوبل دي. د سرکاري رسنو په وینا چې دا پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې د پیښې سره مخ شو. د دې پیښې ذمواري چا نه ده اخیستې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې 8 وسلوال وژل شوي. خو د چارواکو په خبره دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تیره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټیرزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وژلي دي. خو تر دا مهال پورې چارواکو د وژل شوو وسلوالو شناخت او نه د دوی تعلق کومې ډلې سره ښودلی. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګې چارواکي وایي چې تېره ورځ دغه صوبې په بنو دله کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل ماشوم تشخیص شوی او دغه ماشوم د دغې ناروغۍ له کبله مړ شوی. د افغانستان د سرایپل ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخی د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیسلوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیو د سعودي عربستان وروستی اتحادي هیواد دی چې له ایران سره یې ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. دا هیواد وایي د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د یوکراین د تورزنی سفر په پای کې ویلي چې په تېر کال کې دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کاوه او زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼه کې نن پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی. احمد الله دا ورځپاڼه لوستې دي.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاناما اسنادو رپورټ سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي دې په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دې په راتلونکي کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو د مخې ته راتللو د یوې نیمې میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوې. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپکار دي چې زر تر زره دې ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا دې پلټنې شروع کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم دا قسمه تاوتریخوالي له وجې د ملک نه د جمهوري نظام خاتمه شوې وه. نو ښه به دا وي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف ته کیږدي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دی عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دی لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا چا هم کرپشن کړي دی د هغوی نه پلټنی وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت روجې میاشت کې د خالی ورځې چټۍ په ختمولو غور شروع کړی دی او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجې په میاشت کې د جمعې ورځې په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیمو بجو نه تر د غرمې 12 بجو پورې وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټي ختمولو تجویز دی، نو دا صرف روزي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي، او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټي پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټياني زیات کوي، بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټياني اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کې د هم د خالی ورځي چټي په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د شهباز تاثیر په اړه لیکلي چې پر هغه تښتونکو لخوا زیات تشدد لدی کبل هم سوی و چې غوښتنې یې د پیسو او تاوان نه څخه علاوه د خپل ملګرو د خوشی کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د حکومت هغه پروګرام په اړه لیکلي دي چې د وسلو پیسو په بدل کې به وسلوالو ته ویل چې وسلې پرمځکه کښېږدي. ورځپاڼې لیکي چې دا پروګرام اوس له ځنډ سره مخامخ دی. فرخند اسد لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسلوالو وتښتونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وک. هغه وای د د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د ته معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم ده په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. هغه وایي د ده په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د ده د تختولو سو میاشتې وړاندې وژل شوی وو. شهباز تاثیر وایي لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي، خو پس له دغې پر ده تشدد شروع شو. هغه وایي دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولی وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه یې هم پر ده زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویښه پرې کول، د ملا او پښو نه یې ورلا غوښې لرې کولې او داسې نور. او زیاتوي سنا څه دېرش میاشتې داسې وې چې د ده د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکي هم د ده غوندې د فوټبال ډېر شوقین وو، او د مانچستر یونایټډ سره یې مینه لرله. نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینۍ رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو $200 میلیونه د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه یوه وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به یې د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا.
امریکایي مجلې فارن پالیسی د هند پر هغه تګلاره لیکنه خبره کړې ده چې په ترڅ کې دغه هیواد غواړي چې د آسیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري شکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. هارون باچا د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د آسترالیا پارلمان ته په خپله وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودی خپل دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودی په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلی ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمېر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپل پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوې ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپېتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه ور اوښتي او باید امریکا د دې ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بیل منظور کړی دی. ګلیاز د دې موضوع په اړه رپورټ لري.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بل منظوري ورکړی دا چې پکې دا ویلي شوی د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله غواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې یو سلسلور او یاغړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وای چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1980 نه تر 1988 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړی چې یو میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي وو چې په 1983 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسونه $2 اربه معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنی بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مای سمه ویلی وو چې حکومت به چرې هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړې دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټوي پروګرام موافقه شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ټاکل شوی په راتلونکو اونۍ کې به ایران ته په سفر ولاړ سي. د افغانستان ولسمشر د دفتر چارواکي وایي چې نوموړی به هلته له ایرانیو چارواکو سره پر یو شمېر مسلو خبرې اترې وکړي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکو اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده. شي دې پرانستنې ته د هند صدر اعظم ښاغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره وزای بددی بندر پرانیستنه کیږي چابهار بندر شي افغانستان ته د فاصله په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه سانتیاو فرصتونه لري.
میناپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د برېښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړیږي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي به د راروان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودي تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبې د ورځې سفر به دغه هیواد ته د ده دوهم سفر وي. ښاغلی غنی د تیر میلادي کال په اپریل کې ایران ته په خپل لومړني سفر کې له ایراني چارواکو سره یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یوه هم د چابهار بندر په اړه وه چې د هند په مالي مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوی دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د یکشنبې په ورځ تهران ته لاړ شي.
اسمت ساروانو او د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیس پروګرام مشالونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه شاهین بنیرای دی.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې یم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژند په کال 1914 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدل و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و دی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سوال ډیرو او بیا دلته راغلي تر یوه شکې کې ویشته شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې په ده باندې د فالج حمله راغلې وه. نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړو نه مزدور و. نو دوی سره سره دوی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و او د دوی کلینیک واقعده پر شکې کې و. او د کچرې مونږ د خودي خدمتګارۍ تاریخ ګورو کنه نو دوی د خودي خدمتګارۍ په هغه 500 کسانو کې دی چا چې په خپله په دې تحریک کې حصه هم اخیستی ده او څه چې په تیر شوي وي هغې لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو نو دا یو احمد کاکا و چاچ خدای خدمتګاری باندې دو جلد کتاب لیکلی دی. دغه رنګ پل رحیم ساقی صاحب چې خدای خدمتګار او مهم خدای خدمتګار او هغه خپل غونډې کې لیکلی دی. عبدالخالق خلیق چې نو هغه خدای خدمتګاری دوه هم پیل کړی او هغه چې سپی په تیر شوی دی هغه لیکلی دی. خانمیر هلالی بل داسې یو کس و چې هغه باندې څه تیر شوي دي. یعنی باچا خان به دې ټولو خدای خدمتګارو ته وی تاسو لیکل ضرور کوئ. کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتي ادب ادبي لحاظ سره وده نه ومونتي. او دویم دې وي چې دا به خدمت دی چې راتلونکي نسل به زموږ د دې تاریخ نه خبرېږي چې د ازادۍ لپاره مونږ پښتنو څونه قربانۍ ورکړي دي.
ډاکټر وارث خان په خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختۍ او تکلیفونه برداشت کړل بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوي زور ظلم قصې هم ولیکلې. د هغه کتاب د ازادۍ د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
دی د لاولنې ورځ نه په خپله خدمتګارۍ کې شامل وو. دویم نمبر د خپله خدمتګارۍ باندې خپل کتاب لیکلې د آزادۍ تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دومره خوندور کتاب دی چې دا به مې ادم ګوري نو بالکل جذباتي کېږي بالکل جوړغولي شي چې را په دې خپله خدمتګار باندې او په ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تېرې شوې دي. نو دا مهم دی وځنه دوی چې کوم کتاب لیکلې د آزادۍ تحریک هغه چاپ شوی دی اور هغه هغه کې د غون نه کیسې لیکلې را چې څنګه دی په دې تحریک کې شامل شو او په هغه کې څه ځون شو او دی یو عام وګړه دی یو عام سړی دی او دی د دې کلی ته راځه خان راځي دا دا خو دې خدمتګارۍ ورځې نه دا انجمن اسلام لپاره نه ورځې دي اور انجمن اسلام لپاره نه پرواز کی د دې په کلی کې جلسه کیږي او په هغه جلسه کې خدیم راځي او سلیم راځي او ماشومان هم راځي او دی په دغه وخت کې غالبا د شپاره څخه د پنځله څخه کال ځوان ځلمی لري او دی د بادشاہ خان د خبرو متاثر کیږي دی د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي تور باندې د دې انجمن اسلام لپاره نه لپاره اخوا او بیا ټول عمر د انجمن اسلام لپاره نه او د خپلې خدمتګارۍ په تنظیم کې تیر کړی دی. د انجمن اسلام لپاره نه تنظیم چون هغه دی وخت کې دا نوخار سره اتی چو خو دی چونکې په داسې ځای کې پراتو چې مردان سره متی چو نو بیا د دوی دا چې کومه تاپه وه ته مونږ ویلي شو نو په هغې کې خیش کپور علاقه هم شامله وه په هغې کې دا ساول ډیر هم شامل وو په هغې کې رشکۍ هم شامل وې نو دی بیا د هغې ناظم منتخب شو خدای خدمتګاری چې راغله نو دی بیا د هغه ځای د هغې خپلې تپې لومړنی ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وای چې د سیمی خان بادران د برتانوی راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمی ځنی کروندګر د یو خان په اشر کې د شریکېدو نه من کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ورپسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه دی را ګیری دی د سره په لاسو کې یو کونټه یا چوکا دا به سره وي دا به ټول خدای خدمتګارو سره نو هغه سپی دی را ګیر کی دی را وغورځوي دی زخمي کی نو چې خلک راشي دا سپی تی وشړي نو چا څوک در ته پوښتو کې چې ډاکټر صاحب نو تا سره خو غټ سوټي وو که نه دا سپی دې پې وهه ولې نه نو دی ورته په جواب کې وایي زه دا سپی وهم نه ولې دا تشدد نه دی سر تشدد خو په سپی باندې تشدد دی تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وایي چې ما لا بادشاہ خان دا ټریننګ راکړو چې دا تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوئ نو دا هم تشدد دی نو زه دې سپي ته ویلي وایم دا خو بېجمانه دی او دا یو خان بادر رالېږلی دی.
ډاکټر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغه یې په خپل حقونو پوه کړی دی. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو.
چې کله 25 اپریل کال 1900 کې د قصخانې دا واقع نفس گرفتار کلحمی کے گرفتار کے دین ادی پارے کی گرفتار شو مختلف جیلوں کے وقت ارکڑ دے بیاد گاندھی ارون پیک لاندے کال نور لسو یو دیرشم کی چکلا رہائے کے دین آگے کے راخلاص شو پدین جل چی دین پدین جل دی پا کال نور لسو اتسر ویختم کے گرفتار شو بار کسانے یو تحریکو دی پا غلالیر کسان تحریک چی دا غیر یو لوی تحریک پاتے شو دی ندی غلریر کسان تحریک په زمانہ کې هم گرفتار شو دو کال خیری خلل نو دی گزارا خپل خلل دی په خدي خدمتګاری او په دې په خدي خدمتګاری کې ځین د چینو پر غلریر کسان تحریک په سلسله کې
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډېرې نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمې په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بادشاہ خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
چونکہ دی طرف خودی خدمت کرے طرف نہ دا حکم ہو چکا تاسو لمن مان رہا چھ نو تاسو با نوی پخلی نہ کرے نو دی وچ یوزل منلا سلور پنجو خودی خدمت داران دے شپے پات چھو پاگی کہ یوم یا جعفر شاہ مو چا وقت کے کتا سو خیال کری مو دے ممبر ہم پاتے شوی دے وزیر ہم پاتے شوی دے خودی خدمت کرے کہ نو کہ یوم یا جعفر شاہ سلور خودی خدمت دارو در نور نو چہ کور تلال من نو زمن دا دے شاہ شام ساگ او یو دے جوار روڑے دا پاتے شوی وا خان روٹے گزران او بل دی بادشاہ خان بارہ کی چونکہ بادشاہ خان بگی تقریر کو زنانا بم ڈیر مخت تناخت ہوئی بادشاہ خان دس یو کرزما پریخل کو کی جوڑا شوا خلکو به ویچ دا لیکن یو پیر دینو خپل بچی به راوستی دلو چې چا باندې به بیماریان وي نی هغه د جلسین پس پلی زنانو باچا خان ته مخې ته ودرول چې باچا خان په ده باندې دم واچوه نو یې باچا خان به ورته وخاندل مینه به یې ورسره وکړه ماشوم سره خپل به یې تو او ایدیا به ورته وي چې په ده څه چل دی نو هغه به ورته وي چې په ده دا بیماری نو بیا ورته وي چې ډاکټر له بوزه ښه دا په دمونو باندې چې کوم دی نو علاجونه نه کېږي دی ډاکټر له بوزه چې د ده باقره علاج وشي چې د ده مرض سره د ډاکټر وارث خان یو خط په کال 1906 او یایم کې لیکل شوی دی باچا خان ته نو دا مهمون تیر ما سره په ریکارډ باندې شته چونکه باچا خان هغه وخت کې په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکلی چې مستاره روغ صحت لپاره فکر مند یو دونه مدر قید تیر کو او بیا باچا خان دا غی جواب هم بل ور کړی هغه باچا خان کم جواب چې ور کړی شوی دی نو هغه د بده مرګ هغه سنفر شوی دی
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنځ د روغې جوړې حل زلو ته ادامه ورکړې او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو
دی خپل جون کې دونه یو لوی با عمله خدای خدمتګارو د دوه وفات په کال 1906 نوي کې شوه دی د دې مرګ نه پس د بچی چې دی ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم ایمل خان د دې کلی ټول روغ جوړ دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کړنه به خلک راتل د باندې روغ کولی ته یو روغ جوړ کړو او په هغه کې یو فیملی یا یو ډلې مسؤول شي او دا غیر شرایط نه خود عمل نو دې د هغه خلاف شو چې دې د هغه خلاف شو نو هغه لګي شو دې شہید کدی امر کرا ایمل خان اور بیا دته بل رور چری خوشحال خان نو اغا دته د ایمل خان هغه کار شروع کړ دی خپل کلی کې عمدہ سی پاپولر دی لکه چې تاسو او قتل ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن ته ودری د اوس پر بلدیاتی الیکشن کې فاروس کال نه پا وی شو ریډ باندې د الیکشن وګټلو زه چې کله تحقیق کوم نو دې خبره ته ضرور پام کوم چې خدای خدمتګارو چې کوم کمیشن خپل بچو ته پریخري د اغي په بچو کې ډېر زیات د جذبه موجود دي چې اغي د دې معاشري لپاره کار کوي د دې سوسایټي لپاره کار کوي
اوریدونکو د غواز منګا د نن خبرونه بلونه بعد د عدم تشدد یو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان
Thank you.
واخلی رش سبا کوش و دامان دے دورا بل بل منا زما دا او خوب سالان دے کوینا سبا کوش و دامان دے دورا بل بل او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوش و دامان دے دورا بل بل سبا کوش و دامان دے